السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د فبراير 13 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورئ
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په سواد کې خلکو د پوزي چیک پوسټونو کمولو لپاره مظاهره کړې ده د پاکستان پوز مشروبای په هواد کې د وسلوالو مرکزونه نشته او په ایران کې یو الوتکه ورسېدلې چې پکې ناستول کسان وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو لدې کبله په خوځخېله کې مظاهره کړې چې د دوی په وینا پر امنیتي چیک پوسټونو خلک په تکلیف کې وي مظاهره کوونکو نن د مظاهرې پر مهال غوښتنه وکړه چې یا د چیک پوسټونو کم کړل شي او یا د امنیتي ځواکونه له خلکو سره رویه سم کړي د مظاهرې یو ګډونوال او مدني فعال همایو ګل خان په دې اړه وویل
منگا دا غواړو چې فوج خدا زما دی د دې ملک چې دی نو د تحفظ بیړۍ اغستې ده بیا په کار ده چې د دې په منځ کې څو داسې محسوس کومه چې زه سکیور یم
بلخوا د سواد ډی پی او خالد محمود مشال ریډیو سره خبرو کې دارت کړه چې پوسیان په امنیتی پوسټو خلک تنګوي نوموړي زیاته کړه چې له وړاندې څخه د امنیتی پوسټو شمیر لوو نوي څخه ولسو ته کم کړی دی د پښتنو سیمو فعالان نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي د احتجاج یو منتسم شبیر ساجدي مشال ویډیو ته ویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وشنو او سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو ضد ورغونډي کې
مود دی خان کوم ټارګټ کیلینګ ده د هغه خلاف څو احتجاج کوو چې ټارګټ کیلینګ د باندې شي اندیشون ته ملک طول و عرض کے پختانوں سره کوم بد سلوک روان ده داغه خلاف احتجاج ده نن مدعا احتجاج هم کو تر ڈی آئی خان اور فاٹا سیف نه تاسو ویل سعودی ته یا بل ملک ته پل فوجونه ستوي
د پاکستان پوسټ د سیارت په مخام ویلی وو چې یو دستا سرتیری د سعودي پوسیانو روسنی ورته د مشورو لپاره استوي د ډیرا اسماعیل خان د هدفي وشنو پر ضد پښتنو تیرونه په بنګالا کې د خبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته مظاهره وکړه د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید وای په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای د دوی په خبره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته خو د په خبره د بیلابلو بڼو ترهګرو موجودګي هم نه ردوي نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس ته ویل چې له لسکونو کلونو راهیسې موجوده سختریسي زر نشي ختمېدلې
Today I can say with pride and conviction
نن زه په افتخار او اطمینان سره ویل شم چې زمک پر خاوره د وسلوالو خوندې ځایونه نشته خو تر هغه په انفرادي ډول شته دی دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ غرونو او زینو سرحدي ښارونو کې پټيږي
باجوا د خبرې په داسې وخت کې کړي چې امریکایي ولسمشر د روسيو کې ویل پاکستان دی د وسلوالو ډلو ضد پریکنده ګامونه پورته کړي روس بیا واشنگټن پر اسلام آباد مالی مرستې هم اوسنډبلې خو پاکستان وایي امریکا راتراګرې ضد د دوی قربانۍ هېرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای دغه د ګوند مسلم لیگ نور سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده نوموړي د فروری په 18 د پنجاب په حافظ آباد کې سیمینار ته ویل چې جان دي سیاستوالانو ته د مافیا غلو خطاب نه ورکوي تر دې مخکې د پاکستان نااهله ګرځول شوی پخانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نور مشر نواز شریف ویلي و چې درغلیو په یو مقدمه کې د احتساب یو عدالت جج ورته غل او ډاکو ویل د افغانستان حکومت په خپل خوره د چین پوزي موجودګي رد کړې ده د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اغه ریپورتونه به بنیاد دي چې ویل شوی چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوزي مرکز جوړوي د افغانستان بدخشان له چین سره په پوله پروت دی چین د مشرقي ترکستان وسلوالې ډلې له فعالیت اندېښنې لري خو افغان چارواکو ویلي چې دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري نو ځکه د هغې پوزي شتون نشته دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران سرکاري میډیا وای د اصفهان په غریزه سیمه کې د ایرانی شرکت یو الوتکه غورځیدل چې پکې ناس ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. د بیړنیو خدماتو ادارې نن ویلي الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه جنوب لویدیز ښار یاسوج ته روانه وه چې له سمیرم سره نږدې په زګروس غرونو کې وغورځېده. په الوتکه کې شپېته مسافر او شپږ د عملی غړي وو. بلخوا د بیړنیو چارو ادارې بیان مشتبه خالدی اسنا خبری ایجنسی ته ویلي د پیښې ځای ته یو هلیکاپټر استول دي. نوموړي زیاته کړه الوتکه چې په کومه سیمه کې غورځېدلې هغه غریزه ده او ورته امبولانس ګاډي نشي استولی. په غزه کې د اسرایلی پوسټ په برید کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. په غزه کې نن د روغتیا کارکوونکو ویل د رفح په ختیځ کې د اسرایلي حملې له وجې د وژل شوو دوه ولس کلنو فلسطینیانو مړی یې راوړی دي. اسرایل بیګا د حماس په اهدافو لاغروستو د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه چې پرون له فلسطین سره په پوله د چاودنې له وجې څلور اسرایلي پوځیان زخمیان شول او د غزې له لورې د اسرایل په یو ښارګوټي توغندي وویشتل شو. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په جرمني کې نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون لري ویلي غزه په پوله پیښه ډېره سنجیده ده او دوی به پر ضد دی په مناسبه توګه رد عمل وکړي. او بل خبر دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي واشنگټن اوس هم دغه پیښې پلټنې کوي چې د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو او د امریکایي پوځ سلاکارانو په ځایونو د حملې د هدایاتو تر شا څوک لاس لري. اروپا ته د سفر وروسته د بیرته تللو پر مهال میټس پرون وویل چې څه هم شوي دي دوی به یې معلومه کړي. نوموړي زیاته کړه د پینټاګون د یو بیان په حواله امریکا چې له کومو روسي چارواکو سره رابطې کړي هغې په دیر السور صوبه کې د فروری په اوومه د برید په اړه معلومات نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل نوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په سواد کې خلکو نن د امنیتي چک پوسټونو او پر دغو د تلاشیانو اخیستو خلاف مظاهره کړې ده.
او موږ ولس خبر کو چې څنګه آئینی حیثیت سره او هر هغه سړی چې موږ سره باورای آئین او باورای قانون
پنجاب پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبه او د پښتنو او بلوچو سازمانونو سره تعلق لرونکي ولس د فون کې د تل لپاره له پوهنتون ایستل دي.
خدای کله مثال ماده په هغه غونډې وزن دی نیولی چې مثال کم دی د جماعت اسلامي والا آبري او د دغه مشران ورسره ناست وي.
او په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د نامعلومو خلکو لخوا د تشدد وروسته وژل شوی دی.
د ظلم مساو د په تشدد کې مړ شوی دی. نو دا کس یې راغستی دی د په نادرن بایپاس باندې پرځولی دی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په سوات کې په سلګونو کسانو د یوې مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې چې پر امنیتي پوستو دې نه ځورول کیږي. نن سهار په سلګونو کسان چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران غړي او مدني فعالان هم شامل وو په خوازخیله کې راغونډ شول او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
مظاهره د خوازخیلی چوک زخه پیل سو او پرمټا چوک پای ته ورسیدله. دوی هم هغه ناری وهلې چې پښتنو سیاسي او مدني فعالانو د لس ورځې د پرلت پر مهال په اسلام آباد کې ورکولې.
دا څنګه ازادي ده؟
مرانی مګوريږي.
دا څنګه ازادي ده؟
استادان مو قتل کیږي.
مظاهرچانو په لاسونو کې پوسټر نیولې وي چې ور باندې لیکل شوی وو ترګری او ترګر مرداباد مش پر خپل خاورې امن غواړو. پر چک پوسټونه دی بې ځایه تنګول بند کړل سي. پر دې موقع یو منتظم غیرت یوسفزی د وینا پر مهال ول چې د سواد خلک له 2015 کال راهیسی له تشدد سره مخامخ دي. هغه د مظاهرچانو په استازیتوب د غوښتنه وکړه چې پر امنیتي پوسټو دی ولس نه ځورول کیږي. د غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې وژل شوی ځوان نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور دی ونیول سي. د مظاهرې ګډونوالو مشالېډو ټول چې دوی ځکه راوتلي چې غواړي په سواد کې په عزت او امن ژوند تیر کړي.
او موږ ولس خبر کو چې زمونږ آئینی حیثیت څه دی او هر هغه سړی چې زمونږ سره باورای آئین او باورای قانون
تحفظ بیڑے آگست دا بیا پکار دا چی پا مرض کے جو دا سے محسوس کو ما چیز سکیور یا ماتا چی دینو دا اطمینان خبر ہے نہ چیزو زان محسوس کو ما لکزو دا شرمخانو پا مرض کی یا ما
د مزارې منتظم غیرت یوسفزی دا اعلان هم وکړ چې که غوښتنې ونه منل سوې نو بله مظاهره به په مینګوره ښار کې کوي. د مظاهرچیانو د دې غوښتنو په اړه مو د سواد د پولیسو له مشر سره کوشش وکړی چې رابطه وکړو خو بریالي نسو. د سواد دغه مظاهره د اسلام آباد د پرلت دومه کړۍ بلل کېږي. د اسلام آباد ناستې له هغه وروسته تر یوې میاشتې پورې وځنډول سوه چې کله حکومت په لیکلې بڼه د دوی غوښتنې ومنلې. د اسلام آباد درنه د پښتون تحفظ مومنټ تر انتظام لاندې وه چې مشر یې منظور پښتون کوله. منظور پښتون بیگا پر خپل فیسبوک پاڼه د سواد د مظاهره ملاتړ اعلان کړی وو او لیکلي چې له وزیرستان نا وخت ټانک تر رسیدلې نو ځکه نس کولای د سواد په مظاهره کې ګډون وکړي.
اوریدونکو تاسو وړاندې په ریپورت کې واوري چې د سواد د پولیسو سره رابطه ونشوه خو په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ وروستو د سواد د پولیسو یو مشر واحد محمود سره د خلکو د دغو شکایتونو په اړه خبرې کړې دي. عبدالحی کاکړ همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې موجود دی په دې اړه تفصیل راکوي.
فرخنده اسد د تاسو په ریپورت کې واوریدل سواد خلک نن راغون سی او ویلې چې پرمنتی پوسټو باندې دوی امنیتی ځواکونه ډیر تنګوي. به هر حال موږ کوشش مخته وکړو چې تر دې ریپورت لمخه چې له واحد محمود سي د پولیسو مشر دی رابطه وکړو او سم وشو او لاغه سر خبري وکړي چې آیا د خلکو د شکایتونو تر کومه ځای پوری دوی منی د حکومت په توګه نو دا جواب وو.
اس میں جو انہوں نے یہ الزام استعمال کیا
ہے یہ طرح سے دوی کم تور لگولی دی دا بالکل غلط تھی. پا مظاہرو کی چلویشت 50 کسان پا موٹرانو کس پارول او دری چلور سوا میٹر فاصلی لاریو نے وکڑ. دا دوی دا غشتن دا چی امنیتی پوستی دی نوی نو حقا مجوار لمخا لاؤو نوی زخا اوو لس امنیتی پوستو تا راکا مکڑی. دا دی ترچنگ بیام لده زخم دا غبشتنو که چی آیا دا دوی دا الزام چی دا اوو لسی کم امنیتی پوستی دی پر دیم تاسو دا تلاشی پا دوران که خلق تنگوی بیا دا جوابو ایسی کوئی بات اگر ہوتی تو سوات کے اندر دوی دا تور صحیح وای نو بیا خو پنځه سلویشت لکه کسان ټول د احتجاج د پار پکارو راوتلی وای. دا یو مخصوص ایجنډا لري دا خلق او خپل احتجاج کولی او غی ریکارڈ کی. دا د خیبر پښتونخوا د سوات د پولیسو مشر واحد محمود.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پښتنو سیمو فعالان په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دوی وایي حکومت لا هم په ډیر اسماعیل خان کې د اهل تشیع د وجنو مخنیوی نه دی کړی. دا احتجاج چې نن پر 15 بجو پیلېږي پکې ګډونوال نور موضوعات هم په ډاګه کول غواړي. پامیر ساحل د احتجاج له یو تنظیمونکي شبیر ساجدي سره خبرې کړې دي او ورسخه یې د احتجاج د وجه او مقاصدو په اړه پوښتلي.
مود دی خان کوم ټارګټ کلینګ دی د هغه خلاف څو احتجاج کوو چې ټارګټ کلینګ د بند شي. اندیشون ته ملک طول و عرض کې پښتنو سره کوم بد سلوک روان دی د هغه خلاف احتجاج دی. نن پریس کلب مخ ته مو دغه خیونې دي دغه مویلونې دي چې مو ته د پاکستان سلامتی حوال دی. پاکستان سلامتی پکار دے سے مو اول دی خان سیف کو مو اول فاس سیف کو اول پختونخوا سیف کو اغنا بعد مو دا ویل شو تو کچتا ملک کے کچتا دنیا کی چتا بل ملک تا دے امن ضرورت وی مو بیا اغوی سرا مرست ہو کو دا نن مو دا احتجاجم کو تو دی خان اور فاٹا سیف نہ تو سے ویل سعودی تا یا بل ملک تا تو سو خپل فوجو نستو ہے.
خاص اجدی صاحب یعنی دا ایواز دا اہل تشیع دو وجنو پاڑ باندې مظاہرہ نہ دا
ایگزیکٹلی خبر دا دے تو یو پختون دا یو شیعہ د نمر کیگی یو شیعہ د صرف شیعہ د نمر کیگی بلکہ دی ملک نن هر هغه طبقه چې هغه مظلوم ده هغه سټیک نه لري هغه عوام ده د مو حکومران سره د پاکستان حکومران سره د عوام سره ته احساس شته نه عوام ته نن ورځې پورې تحفظ ور نه کړو بهر چې دا ډېره د شرمنګیا کې ساده ویل چې افغانستان کې مو یو لاس چولې ده افغانستان کې چې مو فوج انوال شو نن ورځې پورې مو افغانستان نه راوتای نه شو مو بچای بچای قرضدار شو دی افغانستان امن روستل د لاسه نو مو کوم ځای کې مو ټیکداران جوړیدای شي مو سعودي ته لاړ شو
کدار ته وای چې تاسو سره نن په دې مظاهره کې ایواز اهل تشیع دي او آیا دا کوم سازمان یا تنظیم جوړ کړی دا مظاهره کنه
دا صرف پہلے تشیع نه دي دا د سیول سوسایټي ورکرز دي دوی مختلف مکاتب فکر سره تعلق لري دي کې صرف شیعاګان نه دي صرف سنیان نه دي دي کې د هر کمیونټي خلق موجود وی البته هغه خلق کوم دي مو عوام ته نه دي ویلي چې عوام مو ډېر راغخته مو مقصد دا دی چې هغه چی د خلق هغه پاکستان کې کردار اد کوي شي چینج وروستلو کې کردار اد کوي شي هغه خلق راځي نن تعلیم
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدون کوس هم راځو یو بل رپورت ته پاکستان د ترګری پر ضد جګړه کې لخپل دریزه دفاع کړی دا په داس حال کې چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي چې پر خپل خاور دي د هغو ترګرو پر ضد کاروایی وکړي چې افغانستان کې بریدونه پلانوي د پاکستانی پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا وايي د دوی په خاور د وسلوالو مرکزونه نشته په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غواخناو
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری په 14مه په جرمنی کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس کې د خبرو په محل د ترګرو پر ضد د خپلو عملیاتو ذکر وکړ او ویل چې باید د ترګرې پر ضد جګړه کې قربانی هیرې نشي نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش وسلوال ډل نشته خو په افغانستان کې د موجودیت له وجې اندېښنه لري هغه ویل چې له دوی څخه د افغان طالبانو پر ضد په چټکۍ سره د کاروایی تمه سم کار نه دی ځکه چې هغوی په پاکستان کې ښکارا مرکزونه نه لري دی وایي نن زه په افتخار او اطمینان سره ویلی شم چې زموږ پر خاوره د وسلوالو خوندي ځایونه نشته خو ترهګر په انفرادي ډول شته دی دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ غرونو او ځینو سرحدي ښارونو کې پټیږي افغان چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور موجودیت او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي پاکستان افغان طالبانو ته خوندي ځایونه برابروي د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
ټولې په پاکستان کې پټم ځایونه لري هغوی هلته روزنه ترلاسه کوي د کویټې پېښور او میرانشاه شوراګانې په دې برخه کې ښکاره میسازونه له شکه پرته چې پاکستان پر طالبانو مستقیم اغېز لري د دوی دغه مثبت اغېز کیدلی شي د افغانستان د سولې له خبرو سره مرسته وکړي ولې که چیرې د پاکستان تیر ته موږ وګورو ډېره هیله نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې عمل وکړي او افغان طالبان دې د سولې پروسې ته تشویق کړي
لنډه موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل مشال ریډیو ته ویلي وو چې پر افغان طالبانو لږ اثر رسوخ لري او کولی شي د افغانستان سولې لپاره یې وکاري واشنگټن میشته څېړونکي او په افغانستان کې د ترګرې پاړه له سړې جګړې تر سرو زرو د جنګ پورې په نامه کتاب لیکوال اسم یوسفزی وایي تر څو پورې چې امریکایان د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان عملی ګام ونه ویني په خبرو یې باور نه کوي
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دي کاروایی وشي د هر یو دهشتګرد خلاف دي کاروایی شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دي ختم کړی شي دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې پاکستان په دې تیرو لسو دولسو کالو کې څومره هم کاروایانې کړي دي نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل تر څو پورې چې دغه پالیسي نه ده په دغه کې تغیر نه دی راوسته شوی نو پاکستان موږ نشو ویلی چې هغه په دهشتګرد ته ماتې ورکولو کې هغه دیانتدار دی
د دې کال په لومړۍ ورځ د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له واشنگټنه د ترګرو د ځپلو په نامه پیسې اخلي هغه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بلیونونو ډالرو د مرستې په بدل کې پاکستان یوازې دوکا ورکړی او دروغې ویلې دي چې تر دې وروسته به داسې نه کیږي له دې پس واشنگټن اسلام آباد ته مالی پوځي مرستې ورکول ځنډولې دي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو په کراچۍ کې د نقیب الله محسود د وژنې نه وروسته د موسی خان په نوم یو بل پښتون ځوان د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي مني چې په هغه تشدد شوی دی، خو دا یې نه دی ویلي چې د ذمہوارو کسانو پر ضد یې کوم ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک وایي د روانې میاشتې په 14 نیټه د شپې 2 بجې پولیسو د موسی خان او عیسی خان په نومونو دوه رونه ل خپل کور بوتلل، چې په هغه کې بیا وروستو د موسی خان مړې د سوپر های وې د ناردرن بای پاس سیمینا وموندل شو او عیسی خان بیا وروستو په دې شرط خوش کړل شو چې کورنۍ به د پیښې پاړه چاته حال نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکی او د عوامي نشتلګون د سند صوبې کلتوري سکتر نور الله چکزی بیگا د پیښې پاړه مشال لیډو ته وویل چې په موسی خان د پولیسو لخوا ډیر تشدد شوی وو.
پنځه کسان یې اوچت کړي دي د مختلفو کورونو نه، یو موسی دی، یو عیسی دی، دوه ورونه دي، درې ګاونډیان دي. نو دغه درې ګاونډیان یې برته پر دغه ځای باندې لکړي دي. د دې کور ته تسلی ورکړې ده چې بای تاسو فکر اوسئ دوی به موږ واپس را لیږو. په دې کې دغه کم هلک چې شهید شوی دی که نه، دغه هلک چې دی څو مده مخکې ده سر اپریشن کړی وو، د ده نوم موسی وو. د په تشدد کې تی مړ شوی دی. نو دا کس یې راغستی دی، دا په نادرن بای پاس باندې ورځولی دی.
د صوبې د حکومتي چارواکیو لخوا په دې اړه لاسنه دی ویل شوی، خو د سیمې د پولیسو ډي اس پي نور الدین سنجري خبريالانو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې دي.
مړی موږ روغتون ته رسولی دی، پوسټ مارټم یې کیږي. پر وجود یې د تشدد نښې نشانې دي. چې کله پوسټ مارټم راپور راسي نو معلومه بسي چې څه شوی دی.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د موسی خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی به په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. د غورځنګ یو مشر محسن داول په دغه اړه وایي:
تاسو ګورئ، د رامنور په کیس کوم 15 کسان د 10 نور هم د دې پولیسو مطلوب دي. نو دا ټول یو ډېر غټ ګینګ دی، دا په یو ورځ باندې ختمیږي. خو دا مونږ چې دا کوم تحلیل شروع شوی دا مدې شي د پاره شروع شوی دی، دغه شان دی کیسو د دغه شان د خلکو مخنیوي وشي. دا ډېر سخت زیاتې شوی دی او مونږ په سختو ټکو د دې غندنه هم کوو. غواړو به مونږ دا چې دغه شان دی د دې خبره هم خبره بر تحقیقات وشي او مونږ انتظار کوو چې په دې باندې د حکومت څه رائے راځي او کنه. هغې نه پس مونږ خپل رحمت د دې واقعې متعلق هم څرګندوو.
په کراچۍ کې د پښتنو سیاسي او ولسی غړي وایي په پښتون میشتو سیمو کې پولیس او رینجرز خلک په بیلابیلو بهانو له کورونو اوچتوي او تشدد پرې کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې دا وخت خواوشا سلویخت لکه پښتانه ژوند تېروي چې دغلته د روزګارونو لپاره ورغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، پنجاب پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبه او د پښتون او بلوچو سازمانونو سره تعلق لرونکو 19 زده کوونکي د تل لپاره د پوهنتون ایستل دي. دا فیصله د نظم و نسق کمیټې د شنبه په ورځ کړې ده. پر دوی تور و چې تیره میاشت په پوهنتون کې په شوې جګړه کې لاس لرلو. په پښتنو زده کوونکو کې د دوو تعلق له جنوبي، د دوو له شمالي وزیرستان او د پاتې نورو له خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو سره دی. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پنجاب پوهنتون ویاند خرم شهزاد نن مشال لري ټول چې د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون او بلوچستانو سازمان ترمنځ تر جګړې وروسته په مجموعي توګه 14 زده کوونکو ته نوټسونه ورکړل سي، چې د په خبره د نظم او نسق کمیټې پروند د 13 زده کوونکو پر ضد اقدام وکړ. د پوینا په دې کې د اسلامي جمعیت طلبه 14 او د پښتونو سازمان 14 زده کوونکو د تل لپاره او شپږ پښتانه د یو کال لپاره له پوهنتونه ایستل سوي دي. د دې ترڅنګ 15 پښتنو زده کوونکو ته 10,000 روپۍ جرمانې، یو ته تنبیه او درې بری کړل سوي دي. په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر عالمگیر وزیر په هغه زده کوونکو دي چې د تل لپاره له یونیورسيټي د ایستلو سزا ورکړل سوي ده. نوموړي مشال لري ټول چې د دوی پر ضد فیصله امتیازي ده.
اغه وخت اکشن ولې نه اخلي چې کم بار بار ما دروازه ورته ټکولا بار بار زه دفتر ته ورتلم بار بار زه د اسکول د ټول سټاف چې د کومه د ډیسپلن کمیټې دا ګټه خو زه د څلورو کلو نه دروازه ټکوم خدای کله مثال ماته په هغه غونډې غوږ نه دی نیولی چې مثال کم دی د جماعت اسلامي والا اوري او د ده مشران ورسره ناست وي یا د ده خلک ورسره ناست وي نو زه خو د ځکه د ده په فیصلې کې تضاد ګڼم.
خو د پنجاب پوهنتون ویاند خورم شهزاد بیا وایي چې له هیچ چا سره امتیازي سلوک نه دی سوی بلکې د ثبوتونو پر اساس شفافه فیصله سوې ده.
له موږ سره د ثبوت لپاره سارګري کیمرې، عیني شاهدان، د زده کوونکو اوسنی او پخوانی ریکارډ، دستاویزونه په موبایل جوړ شوې او په ټلویزیون خپرې شوې ویډیوګانې دي. هم په دې بنیاد موږ دا فیصله کړې ده او په دې اړه مو له ډېره احتیاط کار اخیسته چې داسې نه د یو زده کوونکي پر ضد ناحق اقدام وشي. زه یو مثال درکوم چې یو زده کوونکي د ډاکټر سرټیفیکیټ راوړ چې زه خو په هغه ورځ په پلان کې هسپتال کې وم. موږ هغه ته ویډیو ورښکاره کړه چې دا وګوره، دا ستا مخ دی او په دې جګړه کې دی لوړ یا ډنډه په لاس کې ده او ورانکاري کوي.
خورم شهزاد زیاته کړه چې دغه زده کوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې وایس چانسلر ته دې اپیل وکړي او هغه به د دوی دریځ اوري او پر بنیاد به یې حتمي فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دومره مرحله کې هم 10 زده کوونکو ته نوټسونه ورکړل شوي دي. د جنوري پر 22 د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو بلوڅ سازمانونو ترمنځ په نشته کې 12 زده کوونکي زخمیان شوي ول چې وروسته د 225 پښتنو بلوڅانو پر ضد د ترګري مقدمه جوړه شوه او هغه جیل ته واچول شول. خو بیا په سینټ کې دا مسله راپورته شوه. د بلوچستان وکیلان او داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی لاهور ته ولاړل او تر خبرو وروسته د زده کوونکو پر ضد درج مقدمه ختم او هغه له جیله راخوشې کړل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او یو شمېر نورو سیاستوالو د سپریم کورټ د ججانو په اړه خبرې کړې چې ججان وایي د عدالت سپکاوی یې کړی او له دوی وضاحت غوښتي. بل خوا ته نواز شریف وایي ججان د دوی په اړه نازیبا نمونه استعمالوي، دا هم د یو جج له منصب سره نه ښایي. ځینې خلک په یو بل د نیوکو دا سلسله د ادارو ترمنځ ټکر هم ګڼي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د پېښور پوهنتون د سیاست د پولیټیکل ساينس له استاد ډاکټر عبدالروف نه پوښتلي. هغه وایي
کوم ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو ترمنځ دا خبرې د راتلې دا عجیبه خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی، نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو که په ظاهر ښکاري نو دا به د وخت سره سره دا سیزونه به ټول خپل خپلو ځایونو سره کینی، لکه دا پیچونه په خپلو خپلو ځایونو سره په خپله برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی، نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومي چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کوم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نه شي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي نو هغه خو کولی شي د رای د ازادۍ تر حده پورې. البته دا ده چې ظاهره ده چې هغه زمونږ عدالت دی او زمونږ پارلیمنت دی، زمونږ فوج دی، نو دغه لحاظ سره لکه په خپل انداز کې او په خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا په تیرو سموده کې که موږ وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مورولي، ځینې خلکو ته سیاسي مشرانو ته نوټس هم استولي دي، نو څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې دا کمې کېږي نو دا د دغه سپکاوي په هغه حد کې او دغه چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو دیکې لکه دا اوس د عدالت تشریح داسې ده چې دا په هغه کې راځي. البته دیکې داسې ده چې اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې دغه کوم خبرې راوچتې شولې دې دوران کې او په دې دوران کې څه هغه داسې خبرې کوي چې نه دا د رائے د ازادۍ کې راځي، نو دا اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې هغه دا خبره واضح کړي. زمونږ په قانون کې قانوني اساسي کې په دې کې دا خبره واضح ده چې د ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی، نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې چرته پارلیمنت یو قانون پاس کی او پارلیمنت یو خبره وکړي نو باقي ادارو له داغه احترام او پاغي باندې عمل کول پکار.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکو د لن خبرونه د انیسا اجمل ناور.
نن د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو له دې کبله په خوازه خیله کې مظاهره وکړه چې د دوی په وینا په امنیتي چک پوسټونو خلک په تکلیف کې دي. وایي یا د چک پوسټونه کم کړل شي او یا د په چک پوسټونو د امنیتي ځواکونه دې له خلکو سره رویه سم کړي. بلخوا د سوات ډي پي او خالد محمود مشال ریډیو سره خبرو کې دارت کړي چې پوځیان په امنیتي پوسټو خلک تنګوي. د پښتنو سیمو فعالان نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. د احتجاج یو منتظم شبیر ساجدي مشال ریډیو ته وویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو ضد ورغونډیږي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي د دوی په خاوره د وسلوالو مناسب مرکزونه نشته، خو د ده په خبره د بېلابېلو بڼو ترهګرو موجودګي هم نه ردوي. نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سخت دریسي زیر نشي ختمېدلی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي داغه د ګوند مسلم لیگ نو سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده. نوموړي پرون د پنجاب په حافظ آباد سیمه کې یو سیمینار ته وویل چې ججان دې سیاستوالانو ته د مافیا او غلو خطاب نه ورکوي. د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوځي موجودګي رد کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري، نو ځکه داوی پوځي شتون نشته. د ایران سرکاري میډیا وایي د اصفهان په غلیظه سیمه کې د ایراني شرکت یوه الوتکه غورځېدلې چې پکې ناست ټول 68 کسان وژل شوي دي. دا الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه جنوب لویدیځ ښار یاسوج ته روانه وه. او په غزه کې د اسرایلي پوځ په برید کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. په غزه کې نن د روغتیا کارکوونکو ویلي د رفا په ختیځ کې د اسرایلي حملې له وجې د وژل شوو دوه فلسطینیانو مړې راوړي دي.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لوري ده. اوس هم د پاکستاني اداريو مهمه برخې د بشیر کو اخناورو.
پاکستان له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې د هغو هیوادونو په لیست کې وو چې په نړیوالو توګه د مالی بدونوانۍ او د مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف یې تر هغه ته د پیسو ورکولو نه مخنیوي لپاره ګرموي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اوس بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې پاکستان به په دغه لیست کې واچول شي. د ورځپاڼې په خبره راتلونکو څو ورځو کې دغه اداره په دې اړه یوه مهمه غونډه کوي او د پاکستان په اړه به خپله فیصله اوري. دا غوښتنه په لومړي سر کې امریکا کړې وه او برتانیا ورسره ملګرې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې وجه د پاکستان لخوا د هغو وسلوالو ډلو خلاف د کار نه کول دي چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوي دي. په دې ادارې کې راغلي چې که پاکستان په یاد لیست کې شامل شي نو د سره به اقتصاد لوی ګوزار وخوري. د ورځپاڼې په وینا سرمایه کاري به د پام وړ کم شي او مالی زیانونه به وویني. د نیشن ورځپاڼې بلخوا د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغو خبرو په اړه اداري خبره کړې چې نوموړی د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار په ملاتړ کې کړې وي. زرداری یو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انوار یو زړور سړی بللی و. پر انوار تور دی چې په کراچۍ کې پولیسو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود ترڅنګ ګڼ ځوانان په جالي پولیس مقابلو کې وژلي دي. له همدې وجه سپریم کورټ داغه د نیولو حکم کړی خو نوموړی لا هم پټ دی. د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې د زرداری تر بیان مخکې لا داسې رپورټونه وو چې نوموړی د راو انوار ملاتړ کوي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم پخوانی ولسمشر زرداری خپلې دا خبرې بیرته اخیستي او پښیماني یې ښودلې، خو هغه خپل حیثیت ته کافي زیان اړولی دی. په ادارې کې ویل شوي چې د سیاسي ګټو په خاطر په ماورای عدالت قتلونو تورن کس پاړه مثبتې خبرې کول منطقي کار نه دی. د نشن ورځپاڼه لیکي چې که زورورو خلکو ته د جرمونو سزا نه ورکول کیږي نو پاکستان کې د انصاف خوب ته تعبیر نشي موندل کېدی.
مطبوعات اوریدونکو رویټرز خبري اجانس لیکي د قصور د زینب د پیښې وروسته په دغه سیمه کې د ګڼو نورو داسې ماشومانو د لادرکه کېدو رپورټونه هم دي چې دا سرګندوي په پاکستان کې ټولنه د ماشومانو لپاره هغسې خوندي نه ده څنګه چې باید وي. بلخوا بلومبرګ لیکي که طالبان د سولې خبرې پیلول غواړي نو باید لومړی له جنګه لاس واخلي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې د پاکستان د ترګری ست یو عدالت خالی پورسته قصور د زینب په پیخه کې تورن تنتا په سلور واری د اعدام سزا اورولې ده. حکومتي وکیل ویلي د لاهور دغه عدالت پر اوه کلنې ماشومې زینب انصاري د جنسي تیري او د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته سلور ځله د مرګ سزا عمر قید اورولې ده. رویټرز خبري اجانس لیکي د پنجاب په قصور کې چیرته چې د زینب پیخه شوې ده لا هم ګڼ ماشومان لا درک دي. د ډیرو ماشومانو کورنیو ته 2015 کال راهیسې د پولیسو سره په دې اړه اف آی آر درج کړی دي او لا هم د دغو ماشومانو سپته نه لګي. د دې نه دا هم ثابتېږي چې دغه ټولنه د ماشومانو لپاره څومره خطر لري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یو اداره ساحل په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې هر ورځ 10 ماشومان د جنسي تیري او یا تشدد تیریږي. د قصور د پیښې وروسته په پاکستان کې پر دې هم بحثونه کیږي چې آیا ماشومانو ته دا وښودل شي چې څنګه به د ناسمو رویو خلاف خپل غږ پورته کوي، ځکه چې په دې اړه په دغه ټولنه کې خبرې کول هم یو ګران کار دی. بلخوا بلومبرګ وپاړه لیکي د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د سولې هغه پیغام رد کړی دی چې پکې طالبانو له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ویلي دي د سولې د خبرو وړاندې باید طالبان د خپلو جنګي فعالیتونو په عام لست وسلوالو بریدونو نه لاس واخلي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې طالبانو له امریکایي ولسا غوښتي چې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا فشار زیات کړي چې د افغانستان د ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې پر وروستیو خونړیو بریدونو کې ګڼو عام خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلي طالبانو دغه جګړه پیل کړې او لا هم روانه ده. که چیرې طالبان سوله او امن غواړي نو لومړی باید د ولسي خلکو وژنه ودروي. مینپال وایي طالبان باید جنگ ختم کړي او سولې د خبرو لپاره افغان حکومت سره رابطه وکړي، نه چې له امریکا سره. د افغانستان د جګړې په اړه ډیر خلک داسې نظر لري چې باید دغه مسلې حل د خبرو له لارې راوستل شي، خو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د خونړیو بریدونو وروسته امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو د ودرولو فیصله وکړه. په افغانستان کې په وروستیو خونړیو بریدونو کې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، امریکا، برتانی او فرانس د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل نه غوښتنه کړې ده چې د توغندیو د استولو د بندیز نه د سرغړونې په تور په ایران د بندیزونه ولګول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه اورو.
د هغه پریکړه لیک له مسودې سره سم چې متحده ایالاتو، برتانیا او فرانسې چمتو کړی او متن یې رویټرز خبري اژانس ته هم رسیدلی، د دریو متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي دي چې د توغندیو د استولو له بندیز څخه د سرغړوي په خاطر د ایران پر ضد د اقداماتو ژمنه وکړي. دوی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې تهران د په یمن کې د ایران پلاو حوثي اغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله وغندي. ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ چې د فبروري میاشتې 16 نیټه وه سپارل شوې ده. تمه ده چې د امنیت شورا به دا پریکړه لیک د روانې فبروري میاشتې تر 26 نیټې پورې تصویب کړي. د دې خبر له خپرېدو وروسته خبریالانو هڅه وکړه چې د روسیې دریځ معلوم کړي، مګر دوی وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې ډیپلوماتان په دې اړه خبرو ته چمتو نه وو. خو په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتان وایي دا احتمال شته چې دا پریکړه لیک د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي. د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د تصویب لپاره د 9 غړو مثبتې رایې ته اړتیا وي، خو د شورا دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، فرانسه او برتانیا هر پریکړه لیک ویټو کولای یا ردولای شي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال او همدارس د ولس مشر په توګه د کار لپیل وروسته د ایران پر ضد کلک دریز خپل کړی او خپل اروپایي متحدانو ته خبرداري ورکړی چې ښایي د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې څخه اوزي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، چین غواړي چې پښتون ملت پاله عوامي نشل ګوند د پاکستان او افغانستان په اړیکو ښه کولو او په سیمه کې د امنیت لپاره خپل کردار ولوبوي. دا خبره د ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری سره په یوه مرکه کې کړې ده. نوموړي ویل د روانې میاشتې په 15 نیټه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په اسلام آباد کې د چین سفیر هم په دغه موضوع خبرې کړې دي. میا افتخار حسین زیاتوي،
اسفندیار خان ته دعوت ورکړل سره د ټیم او موږ ملاقات وکړو. د هغې ملاقات بنیاد دا چې د چین سفیر دا غوښتل چې د عوامي نشل پارټۍ چونکې ځانته یو لوی زوړ بنیاد دی، دا وی د افغانستان سره ډېر ښه تعلقات او مطلب ته احترام شته، او موږ هندستان کې مطلب چې خپل تعلقات او احترام شته، او دلته دا کشاله چې کوم ده نو دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ که په دې کې تاسو یو خپل رول پلی کړئ دا غیب مطلب چې ډېر ښه نتایج وزي. نو اخو لازم ده چې اسفندیار خان خو به دا غیب پازیټیو جواب ورکړي، ځکه چې دا زموږ نظر دی او زموږ فکر هم دی. قومون ور سره دا خبره ضرور کچې دي کې د چین ډیر اهم رول او کردار جوړيږي، خاص کر پولیټیکل سایډ باندې.
ها
اوی تمونګو چې تاسو یو فضا جوړ کړئ، یو ماحول جوړ کړئ، او دا غي ماحول په نتیجه کې چې کم دینو د دې خبرې امکان شته چې دلته یو مطلب او متفقین سره یو داسې لار روزي چې هغه کې د امن اثراتم زیاتی. او البته دا یو خبره چې مونږ ورته په ګوته کا چې تاسو دلته امن غواړي او دلته سوکالي غواړي، نو دا غي د پاره د سی پیک چې کوم تاسو دلته سی پیک جوړوي هغه کې د مغرب اکونومیک کوریډور چې کوم حصہ ده
جی،
نو هغه تاسو تر اوسه پورې نه شروع کړی دا نن په کار کړی دی. نو په دې خلکو کې یو مایوسی ده، موږ خو د چین د سرمایه کاری خلاف نیو، موږ خو خوښ دي چې چین دلته سرمایه کاری وکړي، او دا ډېره ښه خبره چې پاکستان کې کړی، خو موږ خو په دې کې خپل حق غواړو. او هغه حق دا دی چې مغربي اکونومیک کوریډور د پاره قیمت جوړ شي. او بیا هم سره دا خبره وکړه چې د قبایلو ترمنځ چې د باجوړ نوارې تر جنډولي پورې دي کې یو ایکسپرس وی وي چې دا ټولې جنته یو بل سره وتړي، او بیا د هغې یو سړک چې کومې موټر وی سره کنیکټ شي د سی پیک سره چې دا قبایل هم په دې کې شامل شي، نو دا دې سره د امن د راتلو امکانات به ډېر زیات شي. هغه به هغه په جواب کې دا خبره وکړه چې بالکل موږ سی پیک مغربي اکنامیک کوریډور شته، بیا چې موږ دا تپوسو کو چې دا خبره مونږه پرستا کولی شو چې ګینه مونږ سره د چین سفیر دا خبره کړې ده، نو هغه په جواب کې چې بالکل تاسو زما په بهاف دا خبره کولی شي چې مغربي اکنامیک کوریډور به مونږ جوړو، دا د دې یو حصہ ده او دا به مونږ سره ترسو.
د چین سفیر اسفندیار خان ته دعوت ورکو چین ته د سفر؟
بالکل جی، د چین دعوت ورکو او هغه قبولم کو سره د وفد، او بیا ور سره دا خبره مونږ چې تاسو سره مطلب امه لګې د لغړم اسفندیار خان ته په سر سترګو زموږ طرف نه تاسو ته دعوت کی چې تاسو مطلب کې 400 دی تر راځي او که باچا خان مرکز تر راځي، هغه رنګ هغه خپل مطلب چې دعوت په دې د قبول کو. او د چین سفیر دا یو خبره اضافه وکړه چې مونږه عوامي نشل پارټي په داسې شکل کې سپورټ کول غواړو چې دلته د کلچر اکټیویټیز وی سلاس مطلب د بیگ اکټیویټیز وی په نورو شوبو کې مونږ تاسو سره مدد کول غواړو چې مطلب تاسو زموږ رابطه په خپل کې کلکی شو پخې شي.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا،
مشالونه
په دوونی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوري په 12 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړه. دا قانوني مسوده به د سینټ ته منظورې ولسمشر د لاسلیک وروسته د پاکستان د دستور برخه وګرځيږي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا های کورټ په قبایلی سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره وفاقي حکومت ته یو لیک استولې دی. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د سیمې د چارو یو پوه او سپران وزارت یو سلاکار ډاکټر اشرف علي سره خبرې کړې دي.
هغه راز های کورټ چې دی هغه حکومت تشریع او دغه لګل دي
یو سمری لیگل دا پای کې دا غي یو مستقل ډانچا یو انتظامی ډانچا په هغه باندې چې کوم دی هغه یو پوره تفصیلی هغه ته یو دغه ورکړی دی چې په هغه کې تقریبا د 1400 ارب روپو په لګښت باندې پوره یو ډانچه یو انتظامی ډانچه به جوړیږي چې په هغه کې به تقریبا په فاټا کې 200 چې کوم تحصیلونه دي او و ایجنسی دي. نو په دې ټولو کې چې کوم دی جوډیشل کمپلیکسز به جوړیږي په هغه کې به چې کوم دی نو ججان اغستل کیږي په هر ایجنسی لیول باندې به یو ډسټریکټ اسوسیشن جج اغستل کیږي دغه چې کوم دی په هر تحصیل لیول باندې به یو سیول جج اغستل کیږي او دا غد معاونت لپاره به کوم صلاحکاران دي او کوم نور انتظامی عمله ده. دا تقریبا د 293 خلق تقریبا دادي چې دا به دي معاونت سي.
ها ډاکټر صاحب د کوم د عدالتونو جوړول یا د کمپلیکسز جوړول یا د عدالتي اصلاحات د ملي کول د دین وروستو چې دا ملي شي نو بیا به دغلته د پولیټیکل ایجنټ زی سي لکه دغه به کوم حیثیت پاتې شي
کله چې د های کورټ ریټ او د سپریم کورټ جج الته کې ایکستنشن اوټومټیکلی چې د اختیارات چې څنګه مازی کړو کو دغه خلک چې دغه ججان منتخب شي الته کې د غی اپوینټمنټ شي نو دغه ججان به چې بیا دغه فیصله کوي او د خلکو دغه عدالتي کاروایي چې کوم دي دا بد دي په لاس باندې په مخزي دغه اختیارات چې کوم دي اوس وګوره تاسو پولیټیکل ایجنټ چې وګوره دغه سره انتظامی اختیارات هم دي دغه سره عدالتي اختیارات هم دي دغه سره فاینانشل پاور زم دي نو دا عدالتي اختیارات چې دي دا په کولمبي ګام کې دا هغه نواغستې شي او بیا روس کو تاسو ګورئ نو دا فاینانشل پاور چې کوم دي دا په هغه صورت کې د دې نواغستې شي کله چې منتخب نمائندگان د مقامی یا محلي حکومتونو په صورت کې الته منتخب کیږي نو 10% پیسې چې کوم دي دا به داغي په لاس لګي نو هغه فاینانشل پاور چې کوم دي هغه هم د سره هغه منتخب اداره چې دا هغه به شیر کوي نو دا یو ګریجوال یا یو تدریجی عمل چې دا وخت په وخت کم دی نو دا به کیږي اوس په دې پسې چې کم دی نو د حکومت ژمنه کړې ده چې هغه به چې کله دا الیکشن وشي 2018 کې چې کم الیکشن وشي عمومي ټاکنې دا هغه نه پس په چې کم دی نو دغه محلي حکومتونه دغه به مستر راځي او د دې سره سره د حکومت کوشش دا دی چې په څه طریقې سره دا آرټیکل 106 چې دی دام عملی کی او په فاټا خلکو ته چکم دین په عمومي ټاکنې چکم کیږي په 2013 کې پای کې خلکو ته نمائندګي ورکړي نو داسې ګامونه دي چې دا حکومت کوشش زده چې دا په چټک توګه باندې چکم دین مخې ته بوځي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته ولسوالۍ د پوزی صاحب داخل کې کار کوي چې له همدې کبله ناروغان او د تلاشي او په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسوالۍ چارواکي هم د کلینیک لپاره د غزه مناسب نه ګڼي خو ستونزه دا ښایي چې د بل کلینیک ته ودانۍ لپاره په مناسب ځای کې مکان لري. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الخیل راکوي.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتي ساحې دننه دی نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتګ پر مهال څو ځایه تراشي ورکړي. د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک چې د ورځې لخوا تر 210 سراپا یا او پی ډي ناروغان لري د شدید امنیتي تدابیر له کبله د شپې له یو مخې تړلی وي او ناروغان نشي ورتللی. د کلینیک په انګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي مشال رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې دا د نظامي ساحه کې داخل کې ده موږ غواړو چې دا بیرون وبسو داسې ساحه کې چې هلته مشکل نه موږ اړو.
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی او هغه طرفه نه صحیح ولادي مریضونه ورته مشکلات زیات وي تا تلاشي ورکوي تلاشي امره ته خاص ته.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د روغتیايي مرکز ډاکټران او کارکوونکي هم اندېښمندي چې په ډاډه زړه چاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیايي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یو روغتیايي کارکوونکي سمینه خپل ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
دا کومي خلکو نور دولتي اړوند چارواکي د په برا کې داسې یو تصمیم ونیسي چې د کلینیک د نظامي ژوند بیا کوم ځای ته د دې په اړه خبرې وکړي.
د خپل اصل ژوند جوړې چې کله موږ کارول د کډې کله موږ افریقا کې په خوځې سره روانې ولې دا کوي مرکزې ته انتقال شي دا به هم لرغون څه حالت نه پر برشا یو هم موږ کار کول کوتا او دا چې دای په مریضو راډي اندر شته چې دګینه کله شي چې ولې کارول نه لای افریقا دی او نه ولې دی مریضو چې کله شپه کې موږ پېنو کړي لښ مر کولای.
د خو ځام روغتیا برستر ډاکټر ګل محمدین وایي چې د دوی وزارت د روغتیاي مراکز زود جوړول لپاره د زمکو د اخستو بودیجه نه لري، نو کچېر زایو وسیدونکو کلینیک لپاره په ګډه زمکو ورکی بیلزند به حالته د نوی روغتیایي مرکز لپاره ودانه جوړ شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستون زمانی اوای کلینیک د زمکه د نشتون لامل د ولسوالۍ او امنیه قماندانۍ ترڅنګ فعالیت کوي.
کلینیک په کوم وخت کې قرار لري تاګ دی عام مریضنی د دې پرستون زمند مخ ته تلاش کو صرف ستون د زمکه نو ډونر مو پیدا کړای بودی جا موجود د ولایتي ادارې د تجمده د هول لري چې د تکلیف کې د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کی.
د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځای ادارې د اداري کمپلیکس هوایی ډګر د خون کو د استوګ نیو پروژه د برخنا سب سټیشن صنعتي پارک او نور ټولګټي پروژې چې ټول خوص پرې مربوطي ګڼل کیږي د دوی په سیمو کې پلي کړي، خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
اوریدونکو د خوست وروسته اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیره یو کال کې له پاکستانه ننګرهار ته راستنې شوې په سلګونه کډوالې میرمنې د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په مقصد په بیلابیلو کسبونو زده کړې ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
سره لدې چې په ننګرهار کې یو شمېر غیر دولتي موسسې د میرمنو د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې ډول ډول پروژې پلي کوي، خو تر څنګ د ښځو چارو ریاست هم هڅه کوي چې میرمنې د کورني اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په تیر یو کال کې په سلګونه هغه میرمنې چې له خپلو کورنیو څخه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنې شوي دوی په بیلابیلو حرفوي یا کسبي زده کړو کې روزلي او د کار اوزارې ورسپارلې دي. نوموړي وایي
موږ هغه ماجرین چې د پاکستان طرف نه افغانستان ته راغلي دي، موږ 1500 خویندو ته موږ د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړل چې دوی د میاشتې 2380 افغانۍ پکې اخلي. استاد تقریبا 40 استادان پکې ګمارل شوي دي چې دغه هر وستاد 2000 افغانۍ اخلي د دې زمينه د کار برابر شو ده.
انیسا عمرانی وایي چې په زرګونه نور میرمنې د زراعت په بیلابیلو برخو کې روزلي او به په کار ګمارلې دي.
زراعت په برخه کې هم زمنګ 8000 خويندې په ګرینه هوزونه کې کچن باغونه کې او په لا په دې کې چرګان هم 500 کورنۍ ته 8000 قطي چرګان توزیع شوې دي. نو زراعت کې هم زمنګ ډېر خويندې په کورنۍ باغشو کې ډېر زمينه ته برابر شو ده چې د خپل د زراعت د وزارت پروګرام دی د ننګرهار ولایت د زراعت ریاست نه دا چرګان ورته توزیع شوې دي.
انیسا عمرانی وایي چې د همکارو موسسو په مرسته زرګونو میرمنو ته د مالداري په برخه کې هم زده کړې ورکړې دي.
زمنګ هیواد مالداری او زراعتي هیواد په مالداری برخه تقریبا زمنګ شپږ زره خويندې په مالداری برخه کې ترنګ شوې دي چې هغه چې غوا څنګه ول شل کیږي څرقه مړیږي څرقه مو بور کول کیږي هغه ته باید کیټونه ورکړي دي. د سکه شی یو شیبل شه د مالداری پالک په برخه کې خزي ترنګ کړی دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په نیکدې ورځو کې به د سوداګرۍ او صنایعو خونی په چوکاټ کې د میرمنو لپاره څنګه پرانستل شي چې دا به هم د میرمنو د کورني اقتصاد بیا ورته کې ډیره ګټوره تمام شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خبرونې په پای کې اوس هم د بختیار خټک، شان خان او لیلا پغک کې د سندرې ترازو
زما دنیا بلی ونو دنیا دا تاسو سړي کو اسویلو دنیا دا دلتا بایشو خوشالی نوینی داد بے کچا دردی دو دنیا دا داد بے کچا دردی دو دنیا دا کرو تر احساس پریشانا دوی سواسنو او تلوسو دنیا دا دوی سواسنو او تلوسو دنیا دا عقل نشا دلیل دشان عقل نشا دلیل دشان دوی ہوشو دمد ہوشو دنیا دا دوی ہوشو دمد ہوشو دنیا دا دلت تسکین صبر و قرار نشت دے دلت تسکین صبر و قرار نشت دے دادنا ترسو زلزلو دنیا دا خوب و آرام دلتا توبہ و باسا ہے خوب و آرام دلتا توبہ و باسا توبہ و باسا توبہ و باسا
زاہدہ کبھی دا جہان بنے پرستان نہ دے آغاز دا عشق چسمرا گران نہ دے انجام دا عشق دمرا آسان نہ دے
سو مشال ریڈیو تغوگی وریدون کو د خبرونی پا پای شیبو کی و زلبیا لند خبرونا د انیسا اجمل ناورو
نن د خبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو له دې کبله په خوځښیله کې مظاهره کړې چې د دوی په وینا په امنیتي چیک پوسټونو خلک په تکلیف وي. مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې یادې چیک پوسټونه کم کړل شي او یادې له خلکو سره د امنیتي ځواکونو رویه سمه کړل شي. بلخوا د سوات ډی پی او خالد محمود دا تورونه رد کړي چې پوځیان په امنیتي پوستو خلک تنګوي. نوموړي زیاته کړه چې له وړاندې څخه د امنیتي پوستو شمېر له 90 څخه 100 ته کم کړی دی. د پښتنو سیمو فعالان نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. د احتجاج یو منتظم شبیر ساجدي مشال ریډیو ته ویلي دوی په ډېره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني سرتیرو د استولو ضد ورغونډېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په ډېره اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پوځ مشر وایي پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي د دوی په خاوره د وسلوالو مناسب مرکزونه نشته، خو د ده په خبره د بېلابېلو بڼو ترهګرو موجودګي هم نه ردوي. نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سخت دریسي سر نشي ختمېدلې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي دغه د ګوند مسلم لیگ نون سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده. نوموړي پرون په پنجاب کې وویل چې ججان دې سیاستوالانو ته د مافیا او غلو خطاب نه ورکوي. د افغانستان حکومت په خپله خاوره د چین پوځي موجودګي رد کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري، نو ځکه د هغې پوځي شتون نشته. د ایران سرکاري میډیا وایي د اصفهان په غریزه سیمه کې د ایراني شرکت یوه الوتکه غورځېدلې چې پکې ناست ټول 68 کسان وژل شوي دي. دا الوتکه د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه یا سوچ ته روانه وه. او په غزه کې د اسرائیلي پوځ په برید کې 2 فلسطینیان وژل شوي. اسرائیل بیګا د حماس په اهدافو لای رستو د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه چې پرون له فلسطین سره په پوله د چاودنې له وجې 4 اسرائیلي پوځیان زخمیان شول او د غزې له لورې د اسرائیل په یو خرګوټي توغندې وویشتل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په تیزی ختمیږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان د انیس اجمل او زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه تغواړو. تاسو هم پر دې سپوډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمون لاړخي د خدای پامان او وختونم په خیر.